پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دا ساتي رادیو د دولس بجو په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کور بیم تخنیکی چاري شمشاد صدرن مختوری السلام علیکم د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر مایک پومپیو وای چې هغه کاناډایی امریکایي کورنۍ چې تیرونی په قبایلی سیمه کې د طالبانو له یرغمله خوشی شوه 15 کاله په پاکستان کې ساتل کېده. شاغلی پومپیو د اسلام آباد او حقانی شبکې د ارتباط په اړه هم غږېدلی دی. تر خبرونو وروسته دا جزئیات په تفصیل درکوو. خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر وایي هغه هیوادونه افراد چې خپل بقا د تروریستي ډلو په ملاتړ کې ګوري پوه سي چې ځان منځوي کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې 2 مخالف وسلوال وژل سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر منځني ختیځ او جنوبي اسیا ته خپل د یوې اونۍ سفر پیلوي. د افغانستان ولسمشر وایي هغه هیوادونه او افراد چې خپل بقا د تروریستي ډلو په ملاتړ کې ګوري پوه سي چې ځان منځوي کوي. محمد اشرف غنی نن په کابل کې د ورېښمو لارو د شاملو هیوادونو د ښاروالانو د 12مې غونډې په پیل کې دا څرګندونې وکړې.
امروز شما به کابل میاین
نن تاسو هغه کابل تر ځای چې د کرکې نهیلي او تاوتریخوالي تر حمله لاندې دی. دغه شبکې باید زموږ په پیړۍ کې ځای ونه لري. هغه افراد او هیوادونه چې خپل دوام د دغو شبکو په ملاتړ کې ګوري دا پیام دې درک کړي چې ځان منځوي کوي. د دې دوه ورځني کانفرنس عمده هدف د ورېښمو لارو د لارې د شاملو هیوادونو ترمنځ د همکاري پراختیا ده چې د کابل ښاروالۍ په کوربهتوب ترسره کیږي. په دغه کانفرنس کې د ترکیې، استرالیا، ایران، چین او لبنان استازي هم برخه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د تصفیوي او خاصو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 2 مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې دغه پوځي عملیات په 11 ولایتونو کې سوي چې په نتیجه کې 12 نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. دفاع وزارت د ځکنیو او هوایي عملیاتو په نتیجه کې په وژل سوي او ټپي وسلوالو کې ده وایي چې په وژل سوي او ټپي وسلوالو کې د هغوی سر ګروپان هم شامل دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي د خوږیانی ولسوالۍ په وزیرو سیمه کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې له دواړو لوریو 16 وسلوال وژل سوي دي. د والي ویان اتاوله خوږیانی نن جمعه ازادي راډیو ته ویل په دغو نښتو کې چې له 15 ورځو راهیسې ادامه لري ملکیانو ته هم مرګ ژوبله وشته.
تر دا مهاله د دې نښتو په پایله کې 14 وسلوال طالبان، 12 داعش دا وژل شوي دي. اته داعش او 15 وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. همداراز اته ملکي وګړي هم په دې کې شهیدان شوي دي او 4 نور ټپیان دي.
د ننګرهار د والي ویاند وایي په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو د لمنځوړلو لپاره تازه پوستې جوړې سوي او نن له بې ځایه سوي کورنیو سره د عجلو مرستو لړۍ هم پیل سوې ده. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې مشر مایک پومپیو وایي هغه کاناډایی امریکایي کورنۍ چې تیر اونۍ په قبایلي سیمه کې د طالبانو له یرغمل خوشی سوه 15 کاله په پاکستان کې ساتل سوې وه. د سی آی ای د مشر دا خبره د پیښې په اړه د پاکستان د پوځ د چارواکو له هغو څرګندونو سره په مخالفت کې ده چې ویلي وه دغه کورنۍ هغه وخت د وسلوالو له منګولو خوشې کړه چې کله وسلوالو تازه له افغانستان څخه د پاکستان قبایلي سیمو ته اړولې وه. مایک پومپیو چې په واشنګټن کې د ډیموکراسۍ د دفاع په یوه بحث کی خبری کولی وویل تیر اونۍ چې کله موږ وتوانی دو څلور امریکایي ادبا چې 15 کاله په پاکستان کې یرغمل و را خوشی کړو دا یو لوی بریا و. امریکایي میرمنه کیتلن کولمن او کاناډایي خاوند جوشوا بویل 15 کاله مخکې په افغانستان کې یرغمل سوی و خو تیر اونۍ د دوی له بچیانو سره یو ځای په پاکستان کې د حقانی شبکې یرغمل څخه خوشی سو. تفصیل په همدې خبرونه کې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په منځني ختیځ او جنوبي اسیا کې ځینو کلیدي هیوادونو ته خپل د یوې اونۍ سفر پیلوي. ټیلرسن به نن د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته ورسیږي. هلته به د عراق او سعودي عربستان د همغږۍ شورا په غونډه کې برخه واخلي او له سعودي رهبرانو سره به د یمن پر بحران هم پکې بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به بیا له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره په دوحه کې تم سي. وروسته به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه جنوبي اسیا ته خپل اولنی سفر پیل کړي. دی به پاکستان او هند ته هم لاړ سي چې دواړو هیوادونو ترمنځ به پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. امریکا ته د ستنېدو پر مهال به ریکس ټیلسن په جنیوا کې هم تم سی. هلته به د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان د عالي کمشنر او د سره صلیب نړیوال کمیټې په دفتر کې لیدنې کتنې ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ټیلسن به را روانه جمعه بیرته واشنگټن ته استون سي. او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر وایي شمالي کوریا ل خپل هغه هدف څخه څو میاشتې فاصله لري چې غواړي د امریکا پر متحده ایالاتونو اټومي میزایل وتوغوي. خو مایک پومپیو چې پرون یې په واشنگټن کې په یوه تحقیقاتي مرکز کې خبرې کولې وویل د داسې یو توغندي د توغولو د وړتیا او د هغې د زیرمو د پراختیا ترمنځ توپیر موجود دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار مک ماستر هم پرون ناوخته په همدې تحقیقاتي مرکز کې وویل سره له دې چې د شمالي کوریا د ستونزې د هواري لپاره لا وخت سته، خو خبرداری ورکړ چې وخت لاسه په وتو دی. شمالي کوریا خپل اټومي پروګرام څو لسیزې مخکې پیل کړی، خو په روان میلادي کال کې اټومي ازموینې زیاتې کړي دي. شمالي کوریا په جولای میاشت کې دوه لیرې واټنه توغندي وازمویل چې د امریکا قلمرو ته د رسیدو وړتیا لري. دې هیواد په سپتمبر میاشت کې یوه لویه اټومي ازموینه هم وکړه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو پر اسلام آباد د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای د مشر لنویو تورونو خبرو. په کابل کې لزرګونو کسانو امتحان واخیستل شو چې په ادارو کې جذب شي.
ان شاء الله دا وسو کسان به استثنایی کسانی چې دوی به د خلکو د خدمت لپاره کار وکړي هیڅ چاته به مدیون نه.
په هلمند کې د کرکټ د لوبغالي لپاره د ځانګړي شوی مځکه پر سر له اختلاف وروسته مظاهره وشوه. د پښتو پیژندل شوی لیکوال سیال کاکړ ته د افغانستان د علامه سید جمال الدین دولتي مډال ورکړل شو.
خوشاله چې ډېر وخت وروسته بیا د پښتو د ادب یو ستر شخصیت محترم سیال کاکړ سره لمزینه ګورو، او د افغانستان د جمهور رئیس سلامونه هم دوی ته وړاندې کوو.
د حقیقت سره په پروګرام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له نومان سرپرست وزیر سره شغیدلې.
انټرنیټ به چې دی په افغانستان کې لوړې دي، خلک دې کیفیت څخه د سرات څخه خوشاله نه دي.
د سی آی ای مشر وای هغه کاناډایي امریکایي کورنۍ چې تیرونه په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژغورل شو، په تیرو 15 کلونو کې په پاکستان کې ساتل کېده. د دې ادارې مشر پرون په یوه تحقیقاتي مرکز کې د سرګندونو پر مهال پر واشنگټن شخ وکړ چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو په اړه له اسلام آباد سره جدي خبري وکړي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل څخه اورو.
د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر مایک پامپیو پرون وویل هغه کاناډایي امریکایي کورنۍ چې تیرونه په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژغورل شو، په تیرو 15 کلونو کې په پاکستان کې ساتل کېده. د ښاغلي پامپیو دا څرګندونه چې په واشنگټن کې د ډیموکراسۍ د دفاع په نوم په تحقیقاتي مرکز کې وکړي، له هغو ویناو سره څرګند توپیر لري چې پاکستانی چارواکو د امریکایي کیتلین کولمن، د هغې د کاناډایي خاوند جوشوا بویل او د هغو د دریو ماشومانو د خوشی کېدو د عملیاتو په اړه کړی وي. د پاکستان پوځي چارواکو ویلي وو د کورنۍ په هغه ورځ چې له ډیورنډ کرښې څخه د کورمې قبایلي سیمې ته واوښته د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژغورله. د پاکستان پر ضد د پامپیو پرونی څرګندونې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې ستراتیژۍ روښانه مثال دی چې پر پاکستان د فشار د زیاتېدو سپارښتنه کوي. د امریکا د انتقادونو په ځواب کې پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ هدف دا دی چې د افغانستان په جګړه کې د پاتې راتلو په خاطر له پاکستان څخه د قربانۍ پسه جوړ کړي. د سی آی ای مشر همدار زیاته کړه چې متحد ایالات به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي څو وسلوال طالبان د سولې خبرو ته کینوي، خو له هغه مخکې پاکستان باید د دې ډلې وسلوالو ته په خپل قلمرو کې له ځای ورکولو ډډه وکړي. د سی آی ای مشر وویل د سولې خبرې به تر هغه وخت نتیجه ورنه کړي چې طالبان د جګړې په ډګر کې د بریا پته موي او د قبایلی سیمو لاره پاکستان ته تګ راتګ وکړي او هلته پټنځایونه ولري. پامپیو زیاته کړه که تاریخ زموږ لارښود وي نو له پاکستان څخه ډیره لږه تمه کیدای شي چې د تروریستانو پر ضد په مبارزه کې به له امریکا سره همکارۍ ته لیوالتیا ولري. هغه زیاته کړه متحد ایالات باید د پاکستان د اوسنی چال چلند په اړه له دې هیواد سره جدي خبرې وکړي او ورته ووایي چې څه ډول سلوک باید غوره کړي. پامپیو ویل په پاکستان کې د افراطي ډلو پټنځایونه وبښئ د منلو وړ نه دي. امریکایي چارواکي له ډېرې مودې راهیسې پر پاکستان انتقادونه کوي چې افغان طالبانو په تېره حقاني شبکې ته یې ځای ورکړی، خو پاکستان په پرله پسې ډول دا تورونه رد کړي دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانل ترامپ تیرونی د کاناډایي امریکایي کورنۍ لشغورلو وروسته له پاکستان مننه وکړه، خو دا خبره یې وکړه چې په سیمه کې د ستونزو د هواري لپاره باید پاکستان ډیر څه وکړي. بل لور ته نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د وریښمو لارې د شاملو هیوادونو د ښاروالانو د 12مې غونډې په پیل کې وویل هغه هیوادونه او افراد چې خپل بقا د تروریستي ډلو په ملاتړ کې ویني پوه شي چې ځان منسوي کوي. دغه د وریښمو د لارې د شاملو هیوادونو غونډه کانفرنس دوه ورسنۍ ده او همدغه هدف د وریښمو لارې د شاملو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پراختیا ده چې د کابل ښاروالۍ په قربتوب تر سره کیږي. په دې کانفرنس کې د ترکیه، استرالیا، ایران، چین او لبنان اساسي هم برخه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو خپلواک کمیسیون د دولتي ادارو د سلګونو تشو تدارکاتي بستونو لپاره د زرګونو کسانو څخه په کابل کې آزموینه واخیسته. د دغه ادارې رئیس نادر نادری د پنځشنبه په ورځ د آزموینې د پیل مراسمو ته وویل چې آزموینه به په پوره شفافیت سره واخیستل شي او هغه کسان به بریالي کیږي چې له نورو لوړې نمرې ترلاسه کړي. له کابل د ازادي راډیو خبریال واصل وصال راپور لري.
د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون د دولتي ادارو د 690 تشو تدارکاتي بستونو لپاره د سبند 2000 کسانو څخه په کابل کې آزموینه واخیسته. د دغې ادارې رئیس نادر نادری د پنځشنبه په ورځ د آزموینه د پیل پر مهال ویل چې د آزموینه په بهیر کې به هیڅ چاته د مداخله حق ورنکړي او ټول کسان به په خپل استعداد یادو بستونو ته ټاکل کیږي.
ان شاء الله د وسو کسان به استثنائی کسانی چې دوی به د خلکو د خدمت لپاره کار وکړي هیڅ چاته به مدیون نی، نه ماته، نه ادارات ته، نه حکومت ته، یوازې یوازې ځان ته مدیون نی او افغانستان خلکو ته به مدیون نی او یوازې دوی ته به کار کوي.
ښاغلی نادری ویل د یادو کسانو په ګمارلو سره به د دولتي ادارو په تدارکاتي چارو کې د شفافیت ترڅنګ اسانتیا هم رامنځته شي. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې یاد بستونه د درسل ویختو اداري واحدونو له هر اړخیز ارڅونې ورسته په نخښه شوی. د دوی په خبره راتلونکي اونۍ به زرګونه نور تش دولتي بستونه هم آزاد رقابت ته اعلان شي. د پداسیال کې د چې ولسمشر محمد اشرف غنی سو میاشتې وړاندې نادر نادری د دغه کمیسیون د مشر په توګه وټاکه او وزارتونه او نور ادارې د یو فرمان لمخې مکلف کړي چې خپل ټول تش هغه بستونه چې سرپرستان لري د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته ولیک دوی. ولسمشر دا شنویل چې د دغه حکم په پلي کېدو سره به 15000 نوي بستونه د اداري اصلاحاتو د کمیسیون لارې رقابت ته وړاندې شي. په ورته وخت کې د ازموینې یو شمېر ګډونوال بیا په ازموینه کې د شفافیت ترڅنګ له حکومت څخه غواړي چې ډېرو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي او نور بستونه هم اعلان کړي. له دې ډلې نجیب او حمید ازادي راډیو ته داسې ویل
د موږ د کوم مینان چرغلی موږ ته دی وویل چې ډاډ یې راکالو دو نو انشاءالله شپه به وي دا پروست. نو موږ د دې نه غوښتنه دا ده د رئیس جمهور نه او د نورو ادارو نه چې دا نور بستونه هم زر ته زر اعلان کړي او په شفافیت سره یې واخلي.
خواسته مو از حکومت ای است کې جوانایی کې فارغ میشن
له حکومت څخه مو غوښتنه ده چې کوم ځوانان چې فارغیږي کاري زمينه ورته مساعده کړي، سو خپل انرژي وطن ته په خدمت کولو کې ولګوي او هیواد مو د پرمختګ لوړو پوړیو ته ورسوي. د ازموینې دغه ګډون کوونکي وایي په بنسټونو کې د شفافیت رامنځته کولو لپاره پکار ده چې په کارپوه رښتینی خلک په دندو وګمارل شي. په دغه ازموینه کې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د خپلواک کمیسیون سره اته وزارتونه، د تدارکاتو ملي اداره او هغه ادارې چې تش بستونه ډیر دي همکاري لري. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
په راپور کې مو واورېدل چې په کابل کې له زرګونو کسانو امتحان واخیستل شو چې دولتي ادارو ته جذب شي. نن له دوو تر دریو بجو ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د پکتیا او میدان وردګ د ولایتونو د کرنې او مالدارۍ رئیسان زموږ میلمانه دي. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون له لارې برخه واخلي، د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړي او کوم وړاندیزونه او پیشنهادونه چې لري د خپلو ولایتونو په اړه باندې هغه هم د خبرونې له میلمنو کولی شئ. وخت په یاد لري، له دوو تر دریو بجو ولایت په ولایت پروګرام.
آزادي رادیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اروپای اتحادیې مشرانو یو ځل بیا له ایران سره د نړیوالو قدرتونو د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. د اتحادیې د غړو هیوادونو مشرانو پرون په بروکسل کې سره وکتل او د نورو مهمو مسلو ترڅنګ له ایران سره پر اټومي موافقې خبرې وکړې. موضوع فرشته جلال سي تعقیب کړې ده. فرشته جان، هغوی د ایران د اټومي موافقې په اړه څه وویل؟
و اوریدونکو ستړي مسې د احمد شبر ستادي پښتني په ځواب کې باید وایم چې د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو مشرانو پرون په بروکسل کې د غونډې په پای کې یو اعلامیه خبره کړه چې جزئیات یې ازادي راډیو ته رسیدلي او په اعلامیه کې ویل شوي چې په بشپړ ډول له ایران سره د شپږو قدرتونو د موافقې عملي کولو ته دوی تعهد لري. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشري فدریکا مغرینی وویل چې اروپایي مشران له ایران سره اټومي موافقه خپل او د سیمې امنیت ته مهمه ګڼي. د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د موافقې پر اساس تهران منلي چې د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیت محدود کړي. موافقه د ایران، امریکا، روسیه، برېټانیا، چین، فرانسې او جرمني د استازو ترمنځ په 2015 میلادي کال کې تر څو کلونو مذاکرو وروسته وشوه. خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې جمعې په ورځ وویل چې دا به تایید نه کړي چې ایران د اټومي موافقې له موادو سره سم عمل کړی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د موافقې د لغوه کولو خبرداری ورکړ. د اروپایي اتحادیې د 28 غړو هیوادونو مشرانو پرون هغه اندېښنې چې د ولسمشر ټرمپ دریځ رامنځته کړي تایید کړي.
بله، د ولسمشر ټرمپ خبره تاسو یاد کړه، د ایران او غربي قدرتونو ترمنځ له اټومي موافقې سره ټرمپ مخالفت کړی، خو د امریکا د جمهوري غوښتونکو او دیموکرات ګوند یو شمېر غړو په تازه په دې اړه باندې خبرې کړې دي. دوی څه نظر ورکړي؟
مخکې درې چې دې سوال تر اوسه د یادونې وړ بولم چې د امریکا د قوانینو پر اساس جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ باید په هرو نوي ورځو کې یو وار تایید کړي چې ایران د موافقې سره سم عمل کوي. خو له دې امله چې ولسمشر ټرمپ دا نه ده تایید کړی، د امریکا کانګرس دوی میاشتې یا شپېته ورځې وخت لري چې پر ایران د امریکا د بندیزونو د بیا لګولو پرېکړه وکړي، او که چیرې داسې پرېکړه وسي چې پر ایران بیا د امریکا بندیزونه برحاله سي، دا کار به په اوتوماتیک ډول له نړیوالې موافقې څخه د امریکا متحده ایالات وباسي. لکه راهیسې چې ډونالډ ټرمپ له ایران سره د اټومي موافقې مخالف دریځ غوره کړی، اروپایي اتحادیې خپل هڅې چټکې کړي چې د موافقه خوندي کړي. د اتحادیې غړو د پنځشنبې په ورځ د امریکا له کانګرس غوښتنه وکړه چې د موافقې د ناکامۍ مخنیوي وکړي. د امریکا د کانګرس د دواړو خونو د دواړو حزبونو جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو یو شمېر استازو ویلي چې داسې کار به ونه کړي چې په اروپا کې د امریکا له متحدانو سره مخالفت کوي. دوی دا خبره اروپایي مشرانو پرون په بروکسل کې هم یاده کړه. خو په هر حال د اروپایي اتحادیې د 28 غړو هیوادونو مشرانو پرون پر دې هم خبري وکړه چې لاټمی موافقې د امریکا د وټولو په صورت کې به څنګه اروپایي شرکتونه او اروپایي پانګوال چې په ایران کې پانګونه کړي له منفي اغیزه خوندي شي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپدو لښ پښنه په ټول افغانستان کې اوریو. د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. په لشکرګه کې د کرکټ د لوبغالي ځانګړي شبیم ځکه د دولت په وینا دولتي ده، او په سیمه کې خلک دام ځکه شخصي ګڼي. د لنجې د لشکرګه په سلګونو کسان پرون لاریون ته وهڅول، او د والید مرستيال او د استیناف چارنوال پر ضد لاریون وکړ. څو لاریون کوونکو تور پوری کړ چې چارواکو د سپینجورو سپکاوی کړی دی. تفصیل له لشکرګه د اسدی رډو د خبريال الیاس تای پراپور کې.
دولت د مقام پر عمومي جاده راټولو سو په سلګونو ځوانانو او قومي مشرانو، دولت د مقام د مرستيال سردار محمد همدرد او د دی ولایت د استیناف ترنوال محمد صادق فراهی په ضد نارې وهلې، او د مرکزی حکومت څخه د هغو د لرې کېدو غوښتنه کوله. لاریون کوونکي تور پر کوي چې یا دوو دولتي مسولینو د یو قومي مشر او عالم امیر حفیظ الله خان ترڅنګ د یو شمېر سپینږرو سپکاوی کړی دی.
دا خلق پر دی راوته چې همدرد برای تا وویله چې دا نه مجاهد دی نه مشر دی، دا دی مشر ته به مش ثابته وو. دغه نامه راټول سوی دی، او دغه دوه کسان چې دا د ګردې لمنځ پکاوی وکړي، دا نه غواړو په یوه ناوی نه غواړو.
د ولایت د مرستيال استیناف ترنوال او قومي مشرانو ترمنځ دغه ستونزه دوه ورځې وړاندې هغه مهال رامنځته شول چې یاد قومي مشرانو د حکومت او د لشکرګه اړون د کاریز په نوم سیمې د اوسیدونکو ترمنځ د کرکټ د لوبغال لپاره پر مشخصه سویم ځکه منځګړیتوب کوي. ویل کیږي چې د کاریز اوسیدونکي هغه شل جریبه مځکه خپل شخصي بولي چې سیمه ییزې ادارې کرکټ بورډ ته د کرکټ د لوبغالي د جوړېدو لپاره ورکړې ده. لاریون کوونکو چې دولت د مقام مخې ته خیمه وهلې ده وایي که دولت مرستیال او استناف څارنوال له دندې لرې نسي په ورانکارو فعالیتونو به لاس پورې کړي.
دا مجبوریت په خاطر تا چې دا چارواکي دي دغه مشرتابه دي داسې نه کوي چې سپین ږیرو مشرانو بې عزتي کړې ده. سردار محمد همدرد او څارنوال خو بې عزتي وکړه ده. نور مشرتابه دي د مشرانو بې عزتي نه کوي. د مشرانو د کشرانو د ټولو غوسه راپارېدلې ده. دا په یوه آواز دا د ګوره یوازې آواز پورته کوي چې ته چې غواړئ که نه غواړئ
قومی مشران وای حکومت د کاریز د خلکو سره د جوړ په خاطر دوی ته واک ورکړی و خو وروسته د دوی پریکړه نه یوازې احترامونه دی کړی بلکې یو شمېر عالمان او مشران ته لفظي سپکاوی کړی دی. د ولایت د مقام مرستیال سردار محمد همدرد پر سیمه ییز دولتي تلویزیون په خپاره سوي یو ویډیو پیغام کې پر د لګول سوي تورونه رد کړي دي. ښاغلی همدرد ویلی دي چې دوی د چا سپکاوی نه دی کړی اما د لاریون کوونکو ستونزه پر هغه ځکه ده چې د کرکټ د لوبغالي لپاره ځانګړی سوی ده.
موږ یو قانوني برخورد کړی دی. موږ هیڅ ډول سلیکوي برخورد نه دی کړی او زموږ وظیفه هم دا ده چې باید د قانون تطبیق وو او هر څوک چې د دغسې عمل په پروژو مخه نیسي زموږ د هغوی په وړاندې دریځ قاطعه دی او دا خلک غاسي دي.
همدرد د استناف د څارنوال محمد صادق فرایی ننګه وکړه او په غې لګول سوي تورونه هم رد کړه. که څه هم د سیمې خلک وایي د کرکټ دپاره ځانګړې سوي مځکه شخصي ده خو دولت مرستیال وویل هغه کمیسیون چې د دې مځکې د ثابتولو دپاره ګمارل سوی دی معلومه کړې ده چې دولتي ده خو د سیمې خلک د لوبغالي د جوړېدو اجازه نه ورکوي او په دوی تور پوره کوي چې د قومي مشرانو او دیني عالمانو سپکاوی کوي. محمد الستی، د ازادي راډیو هلمند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورن سرمون.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې لرو. د هغو اوریدونکو یو شمیر پیغامونه در سره شریکوو چې د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ماشین لارې لمر سره ثبت کړی دي. خو اوس یو جالب موضوع، پوسپور کې دغه درملو خوراک منه دی چې یو لوبغاړی ورسره اضافي انرژي ترلاسه کوي. په دغه تور د افغانستان د کرکټ یو نامتو لوبغاړی شهزاد محمدی له لوبه منه شوی دی. خو ډېر کله لوبغاړی شکایت لري چې د وینې د معایناتو له لارې دغه درمل سم نه تشخیصیږي او د ځینو لوبغاړو حق خوړل کیږي. د دغه مشکل د له منځه وړلو لپاره مو د یوې نوې آلې له کشفه عصمت څاروان په دغه راپور کې خبروي.
د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي د یوه کوچني چپ په وسیله په سپورتي لوبو کې د ډوپینګ مخه نیول کېدای شي. ځینې لوبغاړي له داسې درملو او انرژیو کار اخلي چې موقتا یې د بدن شیمه یا سیک زیاتوي. دا کار د سپورتي قوانینو خلاف دی او ډوپینګ بلل کېږي. د اولمپیک بنسټ اجرایي رئیس مایک میلر باوري دی چې د سپورتي لوبغاړو له لوري د ډوپینګ د مخنیوي لپاره باید د لوبغاړو په بدن کې خورا کوچنی چپ یا مایکرو چپ کی خودل شي. میلر ادا کوي چې د دغو چپونو په وسیله انرژي زیږونکي مواد پیژندل کېدای شي او لوبغاړي هم له انرژي لرونکو درملو خلاصیږي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې کارپوهان وایي د انسان په بدن کې د داسې چپ ایښودل د هغه د شخصي یا خصوصي حریم د خوندیتوب په اړه اندېښنه رامنځته کوي، ځکه چې د دې چپ په وسیله د انسان د سرک لګولو امکان برابرېږي. میلر د سپورتي لوبغاړو په بدن کې د چپ ځایولو خبره د ډوپینګ د مخالفانو په یو غونډه کې وکړه. د دا هم ویل چې دا ټکنالوژي تجربه کړای شوې او نتیجه یې مثبته وه.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې پاسادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي او پاسادي رادیو ډاٹ کام کې هغه مرکه هغه 19 پروګرامونه او دراپورونو متن تاسو لوستل شي. البته 19 پروګرامونه اوریدل شي او د ازادي رادیو ژوندې خبرونه زموږ په ویب سټ کې اوریدل شي او دراپورونو متن لوستل شي. پته په یاد لري ازادي رادیو ډاٹ کام. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان لوی وزیر سره شخیدلی یو او په دې برخه کې به تفصیل درکړو. خو وړاندې بولدي هم خبرو چې د افغانستان د ولسمشر په ځانګړي فرمان یو هیئت د بلوچستان مرکز کوټه ته تللی دی او هلته د پښتو نومیالي لیکوال فولکلورست سیال کاکړ ته د علامه سید جمال الدین افغان دولتي مډال ورکړی دی. خو اوس د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې چې پر بیلابیلو موضوعاتو یې له موږ سره پیغامونه ثبت کړي دي، دغه پیغامونه د ازادي رادیو د نظر څرګندونه نه کوي، دا شخصي پیغامونه دي، د خلکو شخصي نظریات دي. دغه پیغامونه سره اور
ستاسو ژغ د ازادۍ پرڅپو
زه حاضر مینوال د پکتیا ولایت د جیربل سوالي اوسیدونکو مرکزی دولت باندې غږ کوم چې نور مشرانو جرګه ولسی جرګه الله و اعلان کړي د ګوتو پښمیر خلک وکیل سیبان پکې مونږ ورته احترام لرو. ټول ولسی جرګي مشرانو جرګې ته تعوین نکو د ټول قومونه احترامانه خواهش کوم چې ګوتو پښمیر وکیلان چې په مشرانو جرګې ګریم په ولسی جرګې ګریو ترایویر کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من تو رسنیو کی دے آزادی ریڈیو نہ دیر مشکور او ممنون یو چے دے مظلوم اولس غگی تر مسئول چارواکو رسولے او اوس ہم ز یو شکایت لرم ز د لغمان ولایت څخه خبری کوم او زما شکایت د مهاجرونو ریاست رئیس صاحب باندې دا چې زمونږ تقریبا پوره پوره کال لپاره وشو چې مهاجرین راغلی یو او مونږ ته د نمرې راکولو په اړه ډېر مشکلات را ایجاد کړي. ټول مشکلات مونږ ته یې کړل او اوس چې د کال کې زمونږ نه روسته خلکو جمع کړل هغه لپاره یې نمرې ورکړي او دارنګي داسې اوازې هم چې جالي خلک زیدل ته هغه جوړوي او پیسو په بدل کې هغه ته نمرې ورکړي. مونږه تقریبا یو ځس اویا کور راغلی او همدل تر یو بیزای او د سی د جن نکولو التا موقعیت د مونږ پروت یو زمونږه د سی دا غکوم کچار وکړو ته رسی تاسو نه بل پس مننه کوو. السلام علیکم.
السلام علیکم. عبد الله یم له زابل ولایت څخه درته پیغام سیستم دا لوی جرګه چې کله راځي دا د امیر کرزی په غوښتنه راځي. امیر کرزی واړي چې په لوی جرګه خلک بیرتا امیر کرزی انتخاب کې دا د امیر کرزی اشاره لري چې د لمن خلکو ته یا د نور ولایتو خلکو ته کوي. امیر کرزی په خپل دوره کې هیڅ څه نه دي کړي او دا ګډوډي واړي دا ټول سولې د تسخه افغانستان ته پاتې دي. د خدای په امان.
احمد ارمان د کونړ ولایت سیدونکو واقعاً چې خبر شو په یو ورځو کې داسې غمجنې پېښې وشوې چې د نه توجه پرې وړلې. خو دا هم باید قضیې قانون شي وسله والو کسانو دا ماتې خوړلې په افغانستان کې یو نه شي کولی چې د مخامخ جګړې توان ولري او د افغان ځواکونو په ضد جنګېږي. یوازې یوازې ترهګري بریدونو ته او ځانمرګو ته یې مخه کړې ده او الله دې دې ټول دا کان کې خو د ولسمشر اشرف غني څخه یو غوښتنه کوم او دا پیغام ته لرم چې افغان ځواکونه په خپلو جهاز وسلو سنبال کړي او په هر ځای کې چې د تروریستان او طالبان د منځ ته شي د هغو اهدافو او هر څه ته ځانونه واړي د مخې بمبار کړي. والسلام. ازادۍ راځي زنده باد. خدای پامه.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه مو اوریدي. یو یادونه وکم چې نن له دوو تر دریو بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام درو. دا پروګرام د پکتیا او میدان وردګ لپاره ځانګړی شوی دی. د دوه ولایتونو د کرنې او مالداری رئیسان زموږ میلمانه دي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې پرې خبرونه کې برخه واخلي او د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړي. همدارس د پکتیا او میدان وردګ د کرنې او مالداری په برخه کې خپل نظریات د ازادي راډیو له لارې له نورو چارواکو سره شریک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې د لنډو خبرونو وخت را ورسید. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه اور.
د افغانستان ولسمشر وایي هغه هیوادونه او افراد چې خپله بقا د تروریستي ډلو په ملاتړ کې ګوري پودسي چې ځان منځوي کوي. محمد اشرف غنی نن په کابل کې د ورېښمو لارو د شامل هیوادونو د شاروالانو د دولسمې غونډې په پیل کې د څرګندونې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د تصفوي او خاصو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت دو اویا مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه پوځي عملیات په 15 ولایتونو کې سوي چې په نتیجه کې 18 نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي د خوږیاڼۍ ولسوالۍ په وزیرو سیمه کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې له دواړو لوریو 16 وسلوال وژل سوي دي. د والي وایي اتاوله خوجنینن جمعه ازادي رادیو ته ول چې په دغه نشته کې چې له 15 ورځو راهیسې ادامه لري ملکیانو ته هم مرګ جوړه اوښته ده. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې مشر مایک پومپیو وایي هغه کاناډایی امریکایي کورنۍ چې تیر اونۍ په قبایلی سیمه کې لیرغمل څخه خوشې سو 15 کاله په پاکستان کې ساتل شوی و. د سی آی ای د مشر دا خبره د پیښه پاره د پاکستان د پاوز د چارواکو له هغه څرګندونو سره په مخالفت کې ده چې ویلې و د کورنۍ هغه وخت د وسلوالو له منګول خوشې کړ چې کله د وسلوالو تازه له افغانستان څخه د پاکستان قبایلی سیمو ته اړولې و. بلخو د امریکا د استخباراتي مرکز د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر وایي شمالي کوریا له خپل هغه هدف څخه څو میاشتې فاصله لري چې غواړي د امریکا پر متحده ایالاتونو اټومي میزایل وتوغوي. خو مایک پومپیو چې پرونی په واشنگټن کې په یو تخته مرکز کې د خبري کولې وویل د داسې یو توغندي د توغولو د وړتیا او د هغې د زیرمو د پراختیا ترمنځ توپیر موجود دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په منځني ختیځ او جنوبي آسیا کې ځینو کلیدي هیوادونو ته خپل د وی اونۍ سفر پیلوي. ټیلرسن بنن د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته ورسیږي. هلته به د عراق او سعودي عربستان د همغږي شورا په غونډه کې برخه واخلي او له سعودي رهبرانو سره به د یمن پر بحران پکې بحث وکړي.
پولندو خبرونو کې مو دا خبر درلو چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن وویل په کابل کې چې هغه هیوادونه او افراد چې خپل بقا د تروریستي ډلو په ملاتړ کې ویني پودیشي چې ځان منصبي کوي. اشرف غنی یو ورځ وروسته تر دې دا خبرې وکړې چې په کندهار کې په یو پوځي اډه باندې وسلوالو برید وکړ او درې څلوېشت سرتیري پکې ووژل شول. بل لور ته د سیشن بی پورس د پکتیا په مرکز ګردیز کې وسلوالو حمله وکړه او په دې حمله کې پولیسکونو کسان چې نیمه ملکیان وو او نیمه امنیتی مسولان او وشل شول. تر دغه حمله وروسته دغه حمله او دغه ورته حمله په روسیه کې په افغانستان کې زیات شوې دي. خو دا هم باید یاد کړو چې په افغانستان کې د اگست په میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژي تر اعلان وروسته پر وسلوالو طالبانو او نورو وسلوالو په افغانستان کې فشارونه هم ډیر شوې دي او په پاکستان باندې هم فشار په زیاتې دوده. د روان خبرونه په پیل کې مهم د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د مشر څرګندونه درلودې چې پاکستاني تورن کړ چې له حقانی شبکې سره نږدې ارتباطات لري او د سی آی ای مشر دا خبره هم وکړه کچیرته پاکستان له ترهګری سره په مبارزه کې سم مرسته ونه کړي نو ممکن په افغانستان کې د سولې خبري نتیجه ورنکړي. وړاندې یو تفصيلي راپور لرو چې په افغانستان کې جګړه ولې زیات شوې ده. خو مخکې تر دې چې دغه تفصيلي راپور تاسو ته وړاندې کړو کوټې ته ورسو. د بلوچستان مرکز ته د افغانستان د ولسمشر په ځانګړي فرمان یو درې کسیس پلاوی کوټې ته تللی او هلته د پښتون میالي لیکوال او فولکلورست سیال کاکړ ته د علامه سید جمال الدین افغان دولتي مډال ورکړی دی او له هغه سره یو اندازه نقدي مرسته وکړه. سیال کاکړ شاوخوا 50 کتابونه لیکلي دي او په دې ورسوي کې د ناروغي پر بستر پروت دی. تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل پورپور.
د افغانستان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی و میاشت مخکې د پښتو ژبې د نومیالي لیکوال پوهان سیال کاکړ له ناروغي خبر سو او په ټلیفون یې د هغه د روغتیا حال واخیست او څو ورځې وړاندې د نوموړي لپاره د علامه سید جمال الدین افغان په نوم د افغانستان دولتي مډال اعلان کړ او د دې لپاره یو درې کسیس پلاوی کوټې ته راوستاوه. په دې پلاوی کې د ولسمشر علمي سلاکار لال پاچا ازمون د افغانستان د دولتي ټلویزیون رئیس زرین انزور او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت کلتوري اتشه زردشت شمس شامل دي. دغه پلاوی په کوټه کې د افغانستان د جنرال کونسل وحید الله مومند او څو نور مامورینو په شمول د پنځ شنبه په ورځ د پوهان سیال کاکړ کور ته راغی او د هغه د روغتیا پوښتنه وکړه. د افغانستان د دولتي ټلویزیون رئیس ښاغلی زرین انزور پوهان سیال کاکړ ته د ولسمشر د خواخوږی کلمات ورسول.
خوشاله یم چې ډیر وخت وروسته بیا د پښتو د ادب یو ستر شخصیت د محترم سیال کاکړ سره لنزینه ګورو او د افغانستان د جلالتمند جمهور رئیس سلامونه هم دوی ته وړاندې کوو او سره د دې چې په ټلیفون هم د دوی پوښتنه کړې وه. موږ ته جمن بیا هم دا وظیفه را کړې ده چې د دوی پوښتنه وکړو، هم د هغوی په استازیتوب هم د افغانستان د ټولو لیکوالو فرهنګیانو په استازیتوب د دوی پوښتنې ته راشو.
پوهاند سیال کاکړ د راغلیو میلمنو په درناوي کې په ناروغ صورت له میلمنو سره د کور له کوټې میلمستون ته راغی او په رسمي توګه د سید جمال الدین افغان دولتي مډال ورته وړاندې سو. د افغان ولسمشر علمي سلاکار ښاغلي لال پاچا ازمون د ولسمشر اشرف غني فرمان ورته ولوست چې په یوه برخه کې راغلی وو.
ادیب او محقق ښاغلي ولی محمد خان سیال کاکړ د پښتو پر فولکلوري ادب، ژبې او ادب ته د خدمت په لار کې د قدر وړ کړنې ترسره کړې دي. له همدې عمله د هغه د غوره او قدر وړ خدمتونو د تقدیرولو په موخه د افغانستان د اساسي قانون د 46 ماده د 19 فقرې له حکم سره سم ښاغلي سیال کاکړ ته د علامه سید جمال الدین افغان دولتي نښان ورکړه منظوروم. د لوی خدای جل جلاله له درباره نوموړي ته د روغتیا او لا زیاتو بریاو هیله کوم. محمد اشرف غنی د افغانستان د اسلامي جمهوریت رئیس.
پوهان سیال کاکړ ته د ولسمشر اشرف غنی له خوا د افغانستان د دولتي عالي مډال د فرمان تر وړاندې کېدو وروسته دغه نشان په ګډه د پر سینه وروټومبل سو او د ولسمشر غنی له خوا ورته رالېږل سوې یو اندازه نقد مرسته هم ور وسپارل سوه. پوهان سیال کاکړ د افغان ولسمشر له خوا د ده خدمتونو پر قدردانۍ زشت ډېره خوشحالي څرګنده کړه او په خپلو خبرو کې بیا بیا د هغه مننه وکړه.
زه د ګران افغانستان د ګران جمهور رئیس جلالت اشرف غنی صاحب نظر لکومی مننه کوم چې ده و ما ته په ډېر درنه سترګه وکتل. که څه هم دا وخت په روحي او ذهني لحاظ ډېر مجروح یم، زه په دې خبره افتخار کوم چې زه په ژوند کې د ګران افغانستان جمهور رئیس او د هغه ګران وطن ادیبانو پوهانو په ژوند کې تشویق کړم. نامی نزله آرزو دی چی احمد شاه بابا، میرویس نیکه، سیدال خان ناصر، ده الحضرت غازی امان الله خان پا گران وطن گران افغانستان کی صلح راسی.
پوهان سیال کاکړ په 1915 میلادي کال کې پښین سیمې ته څیرمه په سرانانو سیمه کې زوکړی او دا مهال 83 دی چې د ژوند شاوخوا 60 کلونه یې د پښتو ژبې ادب او فولکلور په خدمت کې تیر کړي او تر اوسه یې شاوخوا 50 کتابونه چاپ دي او ځینې لا هم ناچاپه پراته دي. نوموړی له تیرو 2 میاشتو راهیسې چې ځوان زوی ایمل خان کاکړ ناڅرګندو کسانو په کوټه کې وواژه ناروغه سوی او قلم یې هم له ګوتو لوېدلی دی. د افغان ولسمشر له خوا رالېږل سوی دغه د رکسیس پلاوی د 4 شنبې په ورځ کراچۍ ته هم تللی او هلته د پښتو یو بل عمر خوړلی لیکوال طاهر افریدی ته د هغه په کور کې د ولسمشر اشرف غنی له خوا رالېږل سوې ډالۍ ورسپارلې وه او د هغه د روغتیا پوښتنه یې کړې وه. ټاکل سوې چې ښاغلي طاهر افریدی ته به هم په نږدې وخت کې د افغانستان د حکومت له خوا پښتو ژبې ته د ده د خدمتونو د قدردانۍ په خاطر دولتي جایزه ورکړل سي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د حقیقت سره په پروګرام کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي لنومان سرپرست وزیر سره شغیدلی. مخکې تر دې چې دا پروګرام وړاندې کړو یو تحلیلي مطلب لرو. په وروستیو کې په افغانستان کې پر وسلوالو ځواکونو بریدونه زیات شوي دي چې په دې ترڅ کې ګڼ ملکیان هم د دې چاودنو او بریدونو قرباني شوي دي. دغه حمله وروسته تر دې په افغانستان کې زیات شوي دي چې په وسلوالو طالبانو بریدونه هم ډېر شوي دي. د اګست په میاشت کې چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه، په افغانستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو پر ضد هوایي حملې زیاتې شوې دي. لیکن د افغان ځواکونو په مرکزونو باندې بریدونه ولې زیات شوې دي؟ علت یې څه دی؟ آیا ستونزه په افغان ځواکونو کې ده چې نیمګړتیاوی لري او نشي کولای چې دغه بریدونو مخه په خپلو اډو کې ونیسي او کنه نورې خبرې دي. دغه حمله په روسیو کې د سولې خبرې هم اغیزمنې کړې دي. رضوان مراد په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
غزنی، پکتیا او قندهار هغه درې ولایتونه دي چې یوازې په تیرو څلو ورځو کې پکې د دولت د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې لسګونه سرتیری او ملکیان ووشل شول او سلګونه نور ژوبل دي. طالبانو د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیسته او افغان او امریکایي چارواکي وایي حقانی شبکه هم په دې خونړی تاوتریخوالي کې ښکېله ده. لکه نه چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړې ده، په افغانستان کې وسلوال تاوتریخوالي زور اخیسته ده. د ګارډین وسپانې د تازه راپور له مخې یوازې په تیره سپتمبر میاشت کې شاوخوا 800 افغان سرتیري د وسلوالو په بمی، ځانمرګو او ډلې زبریدونو کې وشل شوي دي. امریکا بیا لخپل لوري وای چې د افغان دولت پر وسلوالو مخالفانو د تیر بل هر وخت په مقایسه هوایي بریدونه زیات کړي دي. پر پاکستان د امریکا د فشارونو او په عمان کې د پاکستان، چین او امریکا په ګډون د افغانستان د سولې خبرو اترو او کابل ته د پاکستان د لوی درستی سفر ته په پام داسې هیلې پیدا شوې چې د افغانستان د جګړې د سولې حل لپاره بیا پراخي هڅې کیږي. خو وروسته بریدونو او د سلګونو افغانانو وشل کېدو بیا د افغانستان د جګړې خونړی تصویر تازه کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تازه بریدونو تر شا هم پاکستان دی او غواړي چې نړیوالو ټولنې ته وښيي چې دا هیواد پر طالبانو کنټرول نه لري او نه یې د فعالیتونو مخه نیولی شي. د افغانستان دفاع د وزارت وان دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل
پاکستان غواړي چې نړۍ ته داسې وښيي چې دوی په طالبانو باندې حاکمیت نه لري، هغوی مستقل دي او نړۍ ته وښيي چې طالبان کولی شي چې بریدونه وکړي. یعنې اصلا خبره دا ده چې دوی ماته خوړلې ده. د اوړي او د پسرلي په موسم کې دوی ډېر کوښښ وکړي خو دوی خپلو اهدافو ته، هغه شومو اهدافو ته ونه رسېدل، نو دوی هغه خپل هغه ته تغییر ورکړی دی. دا څو بریدونه یې وکړه خو زه پرې منې باور یم چې انشاءالله دوی لکه چې اوړی او پسرلي کې ناکام شوه اوس هم ناکام دي.
د پوځي چارو کارپوه قدرت الله ځواک وایي په افغانستان کې یوازې طالبان او یا داعش نه دي چې وسلوال فعالیت کوي، بلکې ګڼ شمېر ډلې دي چې که اکثره یې سولې ته هم مخه کړي یوه یا دوه ډلې هم کولی شي چې د افغانستان د ګاونډیانو شوم اهداف عملي کړي. خو یو شمېر کارپوهان بیا د بریدونو د زیاتوالي په ځانګړي ډول پر پوځي اډو او مهمو تاسیساتو د وسلوالو د حملو د ډېرېدو یو دلیل د افغان امنیتي ارګانونو نیمګړتیاوې او د بیلابیلو قوتونو ترمنځ نه همغږي ګڼي. د پوځي چارو کارپو اجمل سایس په همدې نظر ده.
په افغانستان کې شل شو خو تر روسي د لیفه له دې تاسو داسې فرض کې چې اتلس د دوی وګړي چې افغانستان دولت سره د دوی اړیکې سمې یو د سولې د پروسیل لري دی او بین الافغاني سولې لري دی دوی راسي په افغانستان د حکومت برخه دي یا هم لکه تر لګه د نظام برخه دي. سي دوی دلی بهم پات کیږي، یعنی کاسلس دلی امرزي دوی دلی پات کیږي او دغه دوی دلی کولای شي چې هغه اهداف ته چې زموږ د غونډو یو ودونو هغه شوم او بدبخت اهداف ته چې دوی لري هغه ته درخید لپاره لدونه استفاده
وکړي. افغانستان په داسې وخت کې د دولت ضد وسلوالو د بریدونو د تازه سپې شاهد دی چې امریکا غواړي د نوې ستراتیژي پر اساس افغانستان د زرګونه اضافي سرتیري واستوي او د طالبانو، داعش، القاعده او نورو ډلو پر ضد هوایي بریدونه څو چند زیات کړي. افغان حکومت بیا وایي د هیواد هوایي ځواک د مجهز او پیاوړ کېدو په حال کې دی او د نړیوالې ټولنې په مالی او پوځي مرسته به د څلور کلن امنیتي پلان په عملي کېدو سره جګړه مهار او امنیتي وضعیت تر ډیره بریده خشي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. په افغانستان کې د انټرنیټ او ټلیفوني خدماتونو لوړ نرخونه او د غیر راجستر سیم کارتونو آزاد پلور هغستون زیدي چې ډیره هوادوال تری سره ټکوي. د حقیقت اسد د دیونه خبرونه مو د دې ترڅنګ یو شمیر نورو مخابراتي مسایلو ته ځانګړي کړی چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي لنومند سرپرست وزیر شهزاد اریوبی سره پرې غږیږو. زه اکرام الله اکرام يم او هیله د خبرونه هم را سره تر پایه ووري. وزیر صاحب، تاسو هر کله خراغلاس و یو ډیره زیاته من نه چې وخت مراکه ک پایلی د انټرنیټ ل لوړو نرخونو کړو فکر نه کوي په افغانستان کې د سانتیاو په برتله د انټرنیټ نرخونه خوره لوړ دي
واقعا انټرنیټ به چې دی په افغانستان کې لوړ دي قیمت دی او خلق دی کیفیت څه دی سرات څه خوشاله نه دي کوم ورځ نه چې زره غلې ما د وزارت نما یو ارزیابي شروع کړې ده او زمونږ اکثر قراردادونه د ایران او پاکستان د دې ملکونو سره دي او هغه قراردادونه هم ټول یو کلن دي نو دغه لنډمهاله قراردادونه اکثر د افغانستان دولت شکړې ده قیمت هم دي او ثروت هم د سیخنه ده نو مونږ خپل یو بل لار چارم پیدا کړې ده چې کوشش کوو دغه قرارداد د دولت په سطحه د هغو کمپنیانو سره اوږدمهاله وګدي 15 نه تر 15 کالونو پورې چې انټرنیټ به په دې سره ډېرې راټیټې کړل شي کوشش کوو په د نږدې وخت کې درو څلورو میاشتو کې د انټرنیټ به هم راټیټ کړو او بل د دې سرعت باید لږ زیات کړل شي چې دا ډېر مهمه ده خلک راضي نه دي خپل په موبایل کې 3G استفاده کوم نو دغه 3G څخه زه خوشاله نه یم او په دې څنګه کې وزارت وکولې شو چې د 4G خدمات یا څلورم نسل چې دغه سرټیفیکټ ورته ورکړی دي او د مربوطه کمپنیانو سره کار کوي چې ډیر زر دغه څلورم نسل یا 4G خدمات هم مشتریان ته وړاندې کوي ولست لپاره د خدمت غشي
پوجر ته تاسو د 3G او د 4G موضوع یاد کړ فکر نه کوي چې د افغانستان کې تش نمونه دي په هغه شکل چې باید وي مثلا که گاونډي هیوادونه موږ تاسو یاد کو نو الته د 3G خدمات چې دي سرعت د انټرنیټ ډیر زیات تیز دی دلته که 4G یو څو استفاده کوي دا غي سیمو سره ډیر زیات تفاوت لري فکر نه کوي دا تش نمونه دي
منه مې در سره دلته بدبختی دغه مربوطه کمپنیانه چې کله دوی مثال دی یو میلیونو کیپاسټي باندې ټکنالوژي راوړي اغه مشتریان زیات شي 1.5 میلیون ته دوی اغه خپل کیپاسټی او ظرفیت چې دغه نه پورته نه وړي نو بیا کوشش کوي خو اغه ټکنالوژي باید راوړي اغه ظرفیت پورته کی اغه لږ وخت اخلي نو دغه وخت کې په انټرنیټ باندې تاثیر کوي اغه تقسیمیږي څو ځای یا مثال دی یو کس انټرنیټ دوه کسان ته کیږي نو دی وجنه اغه سرعت هم کمیږي او بل اغه تنونو چې مثال دی لږ زر کسان لپاره دی الته دوی مثال شل زر انځو زر کسان استفاده نه کوي نو کمپنیانو کې غفلت شته دی دې باندې وکړ وکړو ان شاء الله دا مشکل کوشش کوو چې حل وکړو خو کمپنیان اکثر ولایتو کې موږ ته د امنیتي ستونزو باندې کوي دغه رښتیا سره مشکل هم دی
په افغانستان کې ټلیفون لږ تر لږه له 13-15 کلونو را په دې خوا دغه کومي شخصي کمپنۍ چې دا کار کوي تمه دا و چې په دومره کلونو کې به نرخونه ډیر راښکته شي خصوصا د ټلیفوني خدماتو په برخه کې خو لا هم نرخونه لوړ دي په دې برخه کې کوم پلان موجود دی چې د ټلیفوني مکالمو هغه نرخونه به راټیټ شي
کچیرته د سیمې په سطحه یا د نړۍ په سطحه افغانستان مقایسه کو زمون نرخونه ډیر لوړ دي بدبختی دغه دی چې په خوانه دا کار شوی دی دغه د ټلیفون گیټ وی چې دی د دا هر کمپنۍ سره ځان ته دی هندوستان دغه څو کاله مخکې دغه ستونزه لرله هغوی بیا کوشش وکړلو دغه د ټلیفون گیټ وی دولتي کړله دغه ټول خارج نه یا داخل کې څومره چې ټلیفون هغه کېږي د دوی ټول په خپل لاس کې دي نو هغه نرخونو کنټرول هم په خپل لاس کې اخیستی دی بدبختانه چې تر اوسه پورې دغه کار نه دی شوی په راتلونکي کې موږ کال لرو پلان لرو چې هم د انټرنیټ گیټ وی ټوله دولت په لاس کې وي هم د ټلیفونونو گیټ وی په لاس کې وي خو دا به وخت واخلي او کېدای شي د کمپنیانو مخالفت سره مخامخ شو خو د سلام کومه چې د وزارت چوکاټ لاندې کار کوي او دولتي شبکه د دینی نرخونه د نورو پرتلو باندې وسخه شوې دي او کوشش کوو د نرخونه نورم راټیټ کو ما یو خاص تخنیکی ټیم دی لپاره وګمارل دی چې انټرنیټ په نرخ پر راټیټولو او د ټلیفون د نرخونو پر راټیټولو باندې کار کوو او دا باید راټیټ کړل شي
یو بل موضوع چې ډیره زیاته جدي ده زموږ ډیر هیوادوال ور سره مخامخ دي خلکو ته سرخوګي پیدا کړی هغه د
غیر رجستر سیم کارتونو آزاد پلور دی او د سیم کارتونو موجودیت ته خلک په غوخل کیږي خلکو ته ډیره زیاتې سنز پیدا کړي دی او دولت سو وار خصوصي کمپنۍ سو وار په دی اړه ژمنې وکړي خو لا هم نه دی سرته رسیدلې یعنی یو هڅه وشو خو په بشپړ ډول باندې دغه سنز حل نشو او د ساسي پراتک سره د لپاره کوم پلان موجود دی کنه یو سنا حل شي
یو نوې طرز عمل جوړ شوی دی چې تقریبا څو ورځې لکه چې وخت پکښته دی تقریبا دغه وخت کې وخت هم پوره شوی دی کمپنیان ته موږ وخت ورکړی دی او د دې څنګه کې موږ دغه تیرې هفته کې مو یو جدي مکتوب مو ټولو کمپنیان ته واستولو او ورسره مو وزارت داخلی ته سرونوالۍ ته د امنیتي مینې ته واستولو هغه سیم کارتونه چې سرک په سر باندې خرڅېږي چې هغه د دوی ډیلران نه وي نو هغوی دپاره باید وزارت داخله د موږ سره جدي همکاري وکړي چې دا خلک سیم کارتونه راټول کړي آینده کې موږ کمپنیانو ته جدي اختار ورکوو چې که چیرته دوی سیم کارتونه غیر رجستر سیم کارتونه د بازار په هغه باندې خرڅېږي نو هغه باید سل فیصده غیر فعال کړلی شي دغه بازار په سر باندې خرڅېږي نو دا جدي ستونزه ده او دې ته موږ اوس پاملرنه کړې ده او کوشش کوو چې دا د منځه اوسي خصوصا د سلام اوله چې راغلی یم 18000 سیم کارتونه غیر رجستر دي هغه اوس نږدې وخت کې صفر ته راوغورځو انشاءالله د خپل کېږي د افغان بسیم هم راسره واده کړی د هغوی هم جدي کار کوي خصوصا هغه کمپنیانې چې مونږ چې دوی زیات سیم کارتونه رجسټر نه دي هغوی داسې واده راسره کړی دی چې مونږ به ټول یو ځل مشتري ته به زنګ وایو هغو سره به هغه کوو چې د تذکیره او دا ستا نمبر دی دا د نوم دی که چیرته د هغه په نوم باندې نو هغه ته نه بلاک کېږي نو دا کار مو شروع کړی دی انشاءالله نتیجه به هم ډېر ضرور ورکړي
ژمنې خو به تاسو سره شوي وي خو لا هم په آزاد بازار کې دا سیم کارتون خرسیږي او پلوري خپ درس کې روان
د دې لپاره خاص تدابیر نیول کېږي څو ورځې کې به وګورئ چې اپریشن شروع شي خپل د اترا اداره هر وخت ګرځي دوی ټیمونه کوم ځای کې خرسیږي خو دې ځل ما په خپل امضا باندې وزارت داخلي ته سرنوالۍ ته امنیت ملي ته مې غره سوال چې دغه کوم ځای کې غیر رجستر سیم کارتونه خرڅېږي غیر قانوني نو دغه ټول باید راټول کړل شي وایندا کې به نو اوس موږ جدي اقدامات مو کړی دي ان شاء الله نتیجه به ورکړي
اصلا ساس معلومات سدي وزیر صاحب چې ولی مخابراتي شبکې د کوم خصوصي شبکې چې دوی اصلا ولی دغه ستونزه نه ختمه دغه ستونزه ته جدي توجه نه کوي دوی کوم اقتصادي ګټه به کې موجوده ده کسنګ
دا رښتیا سره ستونزه ده او د کمپنیانو هم د جدي توجه نه ورته کړي د دوی یو غټه بانه ده چې الکترونیکی تذکيري نشته دي دوی هم نشي کولای چې د کوم سیستم ولري چې هغه معلوم کې ټریک کیږي دغه تذکيري دغه نمبر باندې دغه سیم کارت مونږ ورکړی دي رښتیا سره په یو تذکيري باندې له سیم کارتونه خرچ شوی دي زموږ غټه ستونزه د الکترونیکی تذکيري دي او دغه اسناد کچیر ته وګل شي بل لار لري چې غدي بایومټریک لار ده هغه لږ وګد مهاله دی باندې باید مو کار وکړو چې وزن یې هغه سره کولای شو موږ د غیر رجستر سیم کارتونو مخه ونیسو د ما مخکې اشاره ورته وکړه چې موږ دیزل کوشش کوو د کمپنیانې باید خپل مشتریان ته زنګ ووایي هغو سره معلوم کړي چې دته تذکیره د ستا په نوم دغه نمبر د ستا دی که مشتری ورته وایي چې دغه زما تذکیره دی د زما په نوم باندې رجستر شوی صحیح دی کینې هغه باید بلاک کوي
الکترونیکي تذکیرو ته به هم راځو وزیر صاحب دې کې مخابراتو وزارت مستقیما وند لري لدی نوړان دی د ټلیفوني مکالمو خوندیتوب دی ځینی خلک په دې اړه اندیښمن دي چې مثلا په افغانستان کې ټلیفوني مکالمې سارل کیږي دا رښتیا دي
د سه کوم سیستم نشته دی چې بغیر د امنیتي ارګانونو نه بل څوک دغه وساري او هیڅ امکانات نشته دی چې یا شخصي یا د سه کوم بل ارګان موجود وي موږ امنیتي ملي شته چې غوي د امکانات لري اغوی اغه چې مشکوک سیم کارتونه وي یا د تورستانو وي یا د بل چوي
انټرنیټي مسائل سمره خوندې دي
مونږ غټه ستونزه لرو د انټرنیټ په خوندې توپ کې ځکه چې سایبر سکیورټي نو متر سپوري قانون جوړ شوی دی او نو مده دي د سکوم سیستم هغه شته دي خو وخت کې مونږ په نوم د نیکسا یو پروجیکټ دی چې هغه درستلور میاشت کې فعالیږي کله چې دغه مو فعال کړلو د دې سره زمونږ انټرنیټ په کنټرول کې راځي
او خصوصا د اجتماعي شبکې به کنټرول کې راشي. د دې باندې جدي کار کوو او خصوصا د سایبر سکیورټي د لپاره موږ درې پړاوونو کې مو یو پلان جوړ کړی دی چې یو کمپنی راځي، هغه به لومړنی د دې ارزیابي وکړي، بیا موږ ته د دې د حل لارې لپاره یو پلان راکوي، او بیا دویم قدم کې هغه موږ باید عملي کړو چې څنګه کولی شو دغه دولتي او دغه په لوړه سطحه څومره هغه چې دي د انټرنیټ شبکې دغه ټولې کنټرول کړو، او په دریم قدم کې ټول غواړو په افغانستان کې څومره انټرنیټ دی دغه هم سایبر سکیورټي ورته فعال کړو، هم ټول کنټرول کې راولو.
دوه وروستۍ پوښتنې پاتې دي، د سیم باکسونو موجودیت په افغانستان کې چې خارجي اړیکې په داخلي اړیکو باندې بدلې څومره جدي ستونزه ده، او ورپسې د الکترونیکي تذکیرو موضوع تاسې یاد کړم، مخابرات وزارت هم په دې کې مستقیما دخیل دی. د الکترونیکي تذکیرو پیل ځینې راپورونه وایي چې په نږدې راتلونکو کې به کیږي، دا موضوع څنګه؟
سیم باکسونه مطلقا غلا دی، غیر قانوني دی، او دا یو جرم دی چې څوک کوي. ډیر زیات دی وزارت مخابراتو د اترواله طریقه نیول شوی دی، غیر فعال شوی دی، خو هغه پاکستان کې به ویلی وایي د غله چې دی د پولیس څخه یو قدم مخکې دی کنه. نو اوس دوی کوشش کوي چې دغه کورونو څخه دغه باکسونه اوسې په سیارو موټرو باندې بدل کړي دي چې د منډې لارې ورته خلاص وي.
په افغانستان کې داسې ویل کېږي چې حتی د ولسي جرګې او شمېر غړي هم په دې کې لاس لري، شریک دي پکې؟
هیڅ معلومات ما سره نشته، زه نوی راغلی یم، نو دقیق داسې کوم معلومات ما سره نشته دي، خو دا هر څوک چې کوي یو غلا دی مطلقا. الکترونیکي تذکرو د کومې ورځ نه چې راغلی یم دا مسؤلیت راته سپارل شوی دی، په جدید دول باندې ورباندې کار کوو، او یو ډیر ښه پرمختګ مو کړی دی. وزارت مخابرات په دغه وخت کې زیات مسؤلیت چې دی د دوی ته راځي، کې ځکه تخنیکي کارونه دي، سیستمونو فعالول دي، جوړول دي، د سرورونه دي، د ټول کارتونو دغه وخت کې اکثره کار دی وزارت مخابراتو سره دی. نو هغه کومې کمپنۍ سره چې قرارداد دی، خصوصا د احوال نفوس ادارې سره موږ ډیر نږدې کار کوو. بیا مو یو پلان ورته جوړ کړی دی، هر چا ته خپل مسؤلیتونه هغه دي. هفته کې یو ځل دوه ځله سره غونډې کوو، د اوس تاسو نه مخکې تقریبا دوه ساعته موږ په دې باندې بحث وکړل، خبرې مو وکړلې، او د دې عملي کولو پلان مو نهایي کړی دی. انشاءالله ډیر نږدې وخت کې به لومړنۍ تذکرې به رئیس جمهور ته معاونینو ته توضیح کوو، بیا به وروسته ټول ولس ته دغه کار مخکې ځي.
ژوند د لوی خدای د ستر قدرت نامه ده، ژوند د مې زب تفات یا کزار شکنا آئے زب تفات یا کزار شکنا شکنا آئے زب ٹپا تیار کسار شکنا اے تو تندہ